اوریدون کو ستړي مشه دا ماشاء الله ډېر زم تاسو قربا سره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو په دې خبري غړي کې به د سر موضوعي د پاکستان د وزیر اعظم له نړیوالو مشرانو سره ملاقاتونه دغه راس نور هم یو شمېر موضوعات لرو تر هغه سمخ ته د تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوم. روم خبرونو سرټ کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لیده کاته کړې. په ډیسمل خان کې ټرافیکي پیښې د یوې کورنۍ یوولس کسان وژلي. او ملګری ملتونه وایي افغانستان کې انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستو هڅې ګډوډې کړي. او د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوځ مشر فیلډ مارشل اسیم منیر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپلې ویبپاڼه لیکلي چې د سپتمبر په 15مه په دې لیدنه کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په مهمو چارو خبرې وشوې. ریډیو پاکستان وایي شهباز شریف په باور څرګند کړی چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابلو ګټو لپاره همکاري لا نوره پیاوړې. ریڈیو پاکستان لکھی چې د پاکستان وزیر اعظم په دې ملاقات کې د امریکا کپنیو ته بلنه ورکړه چې پاکستان کې د کرنې معلوماتي ټیکنالوژۍ قانون او منرالونو او د انرژۍ په څانګو کې پانګه چونه وکړي. بلخوا خبری اجانس اسوسییټډ پریس لکھی چې شهباز شریف د هغو اتو عربي یا اسلامي هیوادونو د مشرانو په لیست کې شامل وو چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د سګنې غونډې په حاشیه کې یې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. چرباکی وایي د خبر پختونخوا د ډېر اسمل خان په درزنده سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې یوولس کسان وژل شوي او درې نور جوبل دي. په ډېر اسمل خان کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو دوه دوه مشر فصیح الله مشال ډوته ویل چې دا پیښه د سپتمبر په 18مه رامنځته شوې ده. نوموړی وایي له بلوچستانه د راغلي یوه مزده ګاډي بریکونو ناڅاپي کار پریښی او په نتیجه کې یې ګاډی ګړنګ ته غورځېدلې دي. نوموړی وایي وژل شوي او جوبل تنان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د معلوماتو له مخې کومه کورنۍ چې د ټرافیکي پیښې سره مخ شوي له بلوچستانه د ډېر اسمل خان په هاډیپور سیمې ته روانه وه. د بلوچستان د گورنر جعفر خان بندوخیل په کور کې د ناڅاپي ډزو په پیښه کې د دوه پولیسو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان جوبل شوي. د جوب د پولیسو مشر ایس ایس پی شوکت مومن د پاکستان له ډان او نورو رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې پیښه کې درې زده کوونکي او دوه پولیس افسران جوبل شوي. شوکت مومن وایي په جوب ضلع کې موجود د گورنر په کور کې د سپتمبر په 18مه د یو ساتونکي لخوا دغه ډزې په غلطۍ سره شوي. ایس ایس پی وایي چې ساتونکي خپل ټوپک په ځمکه وغورځولو چې له امله یې چاودنه وشوه. بلخوا یو عیني شاهد نصیر ندیم مشال ډوته ویلي چې یاد پیښه د گورنر هاوس د ساتونکي لخوا د خطای ډزو له وجې رامنځته شوي. نصیر او د جوب ایس ایس پی وایي د گورنر سره د لیدو لپاره ورغلي ځوانان د جوب د هلکانو ډیګري کالج زده کوونکي دي. بلخوا د پاکستان جیو ټی وی وایي چې زده کوونکي له گورنر سره د ملاقات لپاره ورغلي وو چې هلته یې له پولیسو سره ترنګلتیا رامنځته شوه. البته نور وضاحت یې نه دی ورکړی چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د فایبر انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستې هڅې ګډوډې کړې دي. د دغه سازمان په بیان کې چې د سپتمبر په 18مه ایکس باندې خپور شوی پکې راغلي د انټرنیټ بندېدو د مرستندویه موسسو ترمنځ اړیکې پرې کړې چې ورسره د مرستو رسولو بهیر اغېزمن شوی. طالبانو د افغانستان په ګڼو لوی ښارونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی دی. په کونړ او ځینو نورو ختیځو سیمو کې د اګست په وروستیو کې زورورو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله ورسوله او لا هم د دې پیښې 94% اغېزمنې کورنۍ بهر یا لنډمهاله استوګنځایونو کې اوسیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې د زلزلې قربانیانو د اړتیاو د بشپړولو لپاره 115 ملیون ډالرو ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هغه به اسرائیل ته اجازه ورنکړي چې مقبوضه غربي بټۍ له ځان سره یو ځای کړي. نوموړي ژمنه وکړه چې دغه اقدام مخه به نیسي چې د په خبره عرب مشرانو هم رد کړی دی. ټرمپ په واشنگټن کې د سپتمبر په 15مه خبریالانو ته وویل چې هغه پر دغه موضوع د اسرائیلو له وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره خبرې کړي او ټینګار یې وکړ چې د دې د درولو وخت دی. دبراسال کې دا چې عرب مشرانو پر ډاګه له اسرائیل سره د غربي پټۍ د یوځای کولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. رویټرز خبري ایجنس وایي متحده عربي اماراتو خبرداری ورکړې چې د اسرائیلو خوا دغه اقدام به سره کرکوي. او اخیری خبره د سپورټس نن د کرکټ د شلور لوب اسیا جام سلیو د دویم پړاو شپږم لوبه د هند او سریلانکا ترمنځ په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره کیږي. لوبه د کابل پر وخت د ماخام پر وو د پېښور پر وخت د شپې په 9 بجو پیلېږي. د اسیا جام لوبې چې د سپتمبر پر 9مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې دي پایلو به د سپتمبر په 23مه نیټه ترسره شي. د دویم پړاو د لوبو نتیجو ته په کتو د اسیا جام د کرکټ د لوبو سګنې پایلو با بعد هند او پاکستان د لوبډلو ترمنځ وي. د اتر دی محل مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال لړی و دلته سه زمک پرونه په مشال لډو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اورې د پاکستان وزیر اعظم او پوز مشر د امریکا له ولس مشر سره ملاقات کړي. پوهان دې ملاقات ته څنګه ګوري؟
نو آیا امریکای سره چې دا تعلق جوړي بیا دې سره د کوم د چین او د پاکستان د تعلقاتو ستدي.
او د قبایلي سیمو خبریالان وایي په ریپورټینګ کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
علاقی او باسر کس برا شکیر تاسو په دې خبر کې په دې رپورت کې کوم مو هغه ځکه چې دا د قبایلی روایت ته نقصان رسد.
او دا به هم وری چې په خبر پښتونخوا کې د بلیاتی حکومتونو استادو ته د فند نه ورکولو په اړه په هان څه نظر لري.
خو د بده مرغه حکومت بلدیتی حکومتونه دی په خبر پښتونخوا کې جوړې درنی مقاله باوجود دوی ته سرکار یو روپۍ ترقیاتی فند نه دی ورکړی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لړې وسرو سي. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو د نړیوالو اړیکو پوهان او شنونکي د پاکستاني وزیر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ ملاقات ته ډیر ارزښت ورکوي او دی وایي چې یو ځل بیا پاکستان او امریکا یو بل ته د نږدې کېدلو په حالت کې دي. خو د دوی په خبره له چین سره د امریکای رقابت بعد پاکستان لپاره یو لوی چیلنج وي. دا براسال کې دا چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوز مشر د امریکا له ولس مشر ډونالد ټرمپ سره په سپینه ماړه کې کتلې دي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
د نړیوالو اړیکو پوهان او شینونکي د پاکستانی وزیر اعظم او د امریکایي ولس مشر د ملاقات ته ډیر د اهمیت په نظر ګوري. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مطالعې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خټک نمی په دې اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې یو ځل بیا امریکا او پاکستان ځینو شریکو مفاداتو ترلاسه کولو ته سترګې په لار دي، خو تر دې دمه لا دا واضح نه ده چې دا واري د دواړو هیوادونو مشترکه مفادات څه دي.
اوس بیا داسې لګي چې پاکستان او امریکا یو بل سره څه کومن ګراوند ممکن دي او هماغه دغه دي چې اقتصادي کیسې نه دي، اقتصادي سیکنډري دغه دي ریسرچ بي وي او بنیادي طور باندې سعودي عرب سره د پاکستان معاهده هم د امریکا سره خلک وایي دا د اسرائیل خلاف ده یا بل خلاف ده داسې نه ده. دا به دې باندې به امریکا خوشحاله وي، خفه به نه وي. دا چې افغانستان کې یو څه هم امریکا باګرام واړي بیا او نور معاملات دي، د ترهګرۍ معاملات دي، دې ټول کې پیټرولانو اهم خبره چین ده. نو چین دا کیسه لږه غونده پرابلم جوړوي چې پاکستان چین سره هم ډېر ښه تعلق دي. نو اوس آیا امریکای سره چې دا تعلق جوړېږي بیا دې سره د کوم د چین او د پاکستان د تعلقاتو ستدي وي.
په پېښور کې د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر درویش اپریده وایي هغه فکر کوي چې په روانو نړیوالو او سیمه ییزو حالاتو کې پاکستان یو ځل بیا امریکا ته ورنږدې کېدونکی دی، خو په دې کې به د امریکا او چین ترمنځ د رقابت په وجه پاکستان ته ځینې مشکلات هم وي.
دغه تړون وشولو چې کوم د جاینټ سکیورټی اګریمنټ دی د شریک دفاع، نو دا زما په خیال ډېر غټ ګام اخیستل شوی دی. دا پاکستان لا ایز ا پلیئر په میډل ایسټ کې په ډېره اهمه خطه کې ایز ا پلیئر یو لوبغاړی په حیث چې کوم دی ورننوتلو، نو امریکا له دا احساس کیږي چې پاکستان په مسلمان نړۍ کې هم سناسه یو اثر لري، یو هغه لري اسپیشلی دا اوس میډل ایسټ کې. دغه ټول شیانو ته چې وکتل شي او ورسره ورسره بیا خبره د چین سره چې کوم رقابت دی د امریکا، نو امریکا دا هم نه غواړي چې پاکستان مکمل د چین لاس ته لاړ شي، او نه د پاکستان دا خواهش دی. پاکستان دا غواړي چې نان الائنډ پاتې شي، بې طرفه پاتې شي. دا چې کوم د امریکې او د چین په منځ کې دا رقابت دی.
د پېښور پوهنتون د پاکستان د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فخرالاسلام نمی هم د دې ملاقات په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د پاکستان او امریکې اړیکې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خکېدلو په لوري روانې شوې دي.
ډېر کې شک نشته چې همیشه دفاعي غونډې تعلقات پاتې شوې دي، خو د هغه دفاعي تعلقاتو په بدل کې امریکې پاکستان ته همیشه فاینانشل ایډ ورکړې دي او مالی مدد یې ورکړې دي. خو اوس حالات بدل شوي دي، داسې ښکاري چې امریکا هم غواړي چې هغه د اقتصاد د لارې نه پاکستان سره تعلقات ښه کړي، او د اقتصاد د لارې نه چې تعلقات ښه وي نو هغه بیا خپل دفاعي او نورو شعبو ته هغه ور اوږدولی شي.
یاد دې وي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوځ مشر فیلډ مارشل آسیم منیر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي. د پاکستان سرکاري رادیو په خپلې ویبپاڼې لیکلي دي چې د سپتمبر په 15مه په دې لیدنه کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په مهمو چارو خبرې وشوې. پاکستان وایي شهباز شریف باور څرګند کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریکو ګټو لپاره همکاري لا نوره پیاوړې شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو د وګستي اوردونکو سره زودی ته چې د کابل سیمو خبري اعلان وای د ریاستي ادارو کلدم تنظیمونو او د کابلي رسم رواج لکبل په سمتوګه رپورټینګ نشي کولی. دی وای هلته کې د خزو نرخزیانو یا غیر مسلمو په مسلو رپورټینګ رپورټونو جوړولو کې هم ستونزې لري. خبریالان وایي خزینه خبریالان هم په سمه توګه کار نشي کولو، دا راز ډیرو پکې خپل شناخت پټ ساتلې. دوی زیاتوي چې له امنیت سره په تړلو موضوعاتو هم آزاد رپورټینګ نشي کولای، ځکه چې بیا د ریاستي ادارو کله د تنظیمونو لخوا له دړکو سره مخ کیږي. د پاکستان حکومت لا هم پر دې اړه سندې ویلي، خو په تیر وختونو کې یې په بار بار ویلي چې په دې هیواد کې خبریالان باندې هیڅ قسمه قدغن نشته. تفصیل له شانواز سرځي په راپور کې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په سروي کې د قبایلي سیمو خبريالانو ویلي هغه ته د ریاستي ادارو بیوروکراسي کلدن تنظیمونو با اثر خلکو او تر ټولو غټ ګواښ ورته د پخواني ریواجونو نه هم ورپېښ دی. د کمیشن د ستمبر په 15مه مازیګر په خبر پرسلب کې د قبایلي ضلعو د ګڼ شمیر خبريالانو سره د معلوماتو راوندولو په مخه دا خبر هم پړاګه شوی چې هغه ته خبريالي کول کمپرومایز دي، او هغه داسې چې ګنډوی د خپل خوخه یا په مکمله توګه رښتونه خبر نشي ورکولې، ځکه د بیان شویو ادارو یا تنظیمونو لړ خبرته غواخونه ورکيږي. په دغه غونډه کې د ډیرا اسماعیل خان سره تړاو لرونکي او پیښور کې د آج په نوم د اردو ژبې ټلویزیون بیورو چیف فرزانه علی هم شامل و.
زما چې کومه میپینګ ما کړی وو هغه کې ما دا کتلی وو چې تقریبا 30 نه 40 پورې جرنلسټ چې دي خواتین جرنلسټ چې دي زنانه جرنلسټ هغه شته، لیکن ډیر زیات چې دي هغه تاسو وایي چې ریډیو یا ویب سائٹس د پارا کار کوي. اغي ټولو نه غټه مسله دا ده تاسو پته ده چې خیبر پختونخوا څنګه چې کلچر ده اغه ټي وي باندې ناراضي اجازت نشتا دی لپاره ریډیو کې چې صرف आवाज ده اغي کې ما داوم کتل جې ډیر خزي چې دی الته کار کوي ریډیو کې اغي خپل نوم نه اغه کوي نوم بدل کړ فیک اغي شخصي تاسو وایي چې ائیډنټیټي باندې چې دی پروګرامونه کوي دا کوي خبره دویما چې بیا ډېر زیات تعداد چې ده هغه ویب سائټ د لپاره کار کوي اغي کې هم تاسو پته ده چې مونږه لیکل کوو څنګه چې باجوړ نه مومن نه ایون کې کا پڑا چنار نه ډېر زیات آرټیکل راځي جنکو دا زه اغي توایم چې تاسو دس کارو کې چې یو خپل ویډیو چې ده اوپننګ اینڈنګ چې جوړای هغه جوړ کې اغي کې ماته دا هم پته ولګي دوستو دا جنکی چې دی کار کئی مونږ سره لیکل کئی اغي کې فیملی کې پته نشته چې دا د دې سره دا جرنالیزم کوي
کور نن نه راتل غواړي مور پلار ورونه خويندې مونږ کوي کنه
سوسايټي پريشر ده کنه ما سره دونه جنکه راضي او ډیر ټالنټډ جنکه راضي لیکن اغي سره غي میډم مونږ ته داسې کار راکا چې مونږه مخ چې ده هغه ټي وي باندې نه راضي کنه اوس دا یو مسله ده چې ټي وي چې ده اغه منا کړه ده د سوسايټي وای چې ټي وي باندې سوګ راځي اغي اغه ټیک خلک نه دي دلته دا اشتہ چې خزوای چې نه خزانا نشی ویلې سوګ چې اغي فیصله پلار کوي اغي فیصله رور کوي اغي فیصله بیا خاوند کوي او بیا چې بوډه شي اغي فیصله چې ده اغه زوی کوي دی مطلب دا ده چې ته موروم جوړیږي کنه بیا هم ستاسو نشتا
په دا غونډه کې وو کمیشن هیڅ یو معلومات شریک نه کړل. البته دوی د خیبر پښتونخوا په شمول د قبایلي سیمو د خبریالانو نه هغلته خبریالانو ته یا بیا ولسته یا بیا هغلته د بیان د ازادۍ د روزګارونو او د امنیت په حواله سره معلومات راغونډول. دغه غونډه کې د لنډي کوتل نه د یو انګریزي ورسپانې خبریال ابراهیم شینواری هم ناست وو.
په ډیرو ځایونو کې مونږ صرف چې دی کنه په دې وجه نه زموږ مخ نیول شوی دی یو آزاد خبر ورکولو کې چې مال به تر راشي ماما به راشي مشرو به راته جرګه کا او بل د کورنۍ کسبه یا به علاقې او باسره کسبه راشي چې تاسو په دې خبر کې یا په دې رپورټ کې کوم مواقع ځکه چې دا زموږ قبایلي روایت ته نقصان رسوي. نو اوس ټیک ده قبایلي روایت زموږ د هغې لاندې ژوند تېروم خو زه هغه روایت منم چې هغه زما په ژوند کې بهتري راولي. هغه روایت نه منم چې بشري حقوقو په ضد باندې دي د خلکو حقوق سلب کوي د خلکو چې جایز او متو غوښتنې دي هغه سلب کوي. یا یو مسله داسې ده چې هغه زما قوم ته زما علاقې ته زما قانون ولس ته هغه ته پکې نقصان دی او هغه صرف د یو کس ته انا لپاره او هغه صرف د هغه لپاره چې هغه ته په خپله یو مشکل جوړیږي نو هغه زه کم از کم هغه ته تیار نه یم خو مجبور یم. نو دا یو ډیره غټه مسله ده او بیا پای کې بیا خاص کر د زنانو سره حکومت تړلي موضوعات دي په هغه باندې. لکه ریسنټلی مونږ دا خبر رو چې تک چې یاره په ډی آر سی کې ولې زنانو نمائندګي نشته دی ولې دا صرف د نارینه وو مشکلات دي زیات خدای دی چې خو ته مشکلات دي لا غو اواز چې ولې څه کوم یاره جی بس پیدا دا خبر یو دلته خو مونږ ګوره جرګو کې زنانو نه ما چې کوم دی خو مونږ بدنامي په ټول دنیا کې.
د کمیشن چیرمن اسد اقبال بٹ او فوکل پرسن منزه جهانگیر خبریالانو نه هر اړخیزه پوښتنه کوله او د دوی ځوابونه هم ولیکل چې د قبایلی سیمو خبریالانو په کې تر ټولو غټه ګیله د دوی د میډیا ادارو نه هم وکړه او هغه دا چې دوی وویل دوی ته معاشونه نه ورکیږي یا ورته ډیر کم ورکیږي خو که دوی کوم مشکل سره مخ شي میډیا ادارې هیڅ مرسته نه کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
The Mashal Radio WhatsApp channel.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له WhatsApp channel سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریڈیو دغه غوښته اوس راځي بلې موضوع ته. اوریدونکو، پېښور های کورټ د سپتمبر په 15مه د بلدیتي نمائندګانو په یو مقدمه کې په 1300 مشتمله یو تحریری پریکړه جاری کړې چې تر مخه یې د بلدیتي نمائندګانو د اختیاراتو کمولو په اړه د 2022 کال د صوبایي اسمبلی بدلونونه کلدم ګرځول شوي. بلدیتي نمائندګانو د عدالت لخوا د دې تحریری فیصلې د جاري کولو ستاینه کړې، خو دوی وایي بلدیتي نمائندګانو ته د فنډونو جاري کولو په اړه هم عدالت د دوی په حق کې فیصله کړې، خو تر دې دمه په تحریری توګه دغه فیصله نه ده جاري شوې. په خیبر پختونخوا صوبه کې په 2022 کال کې بلدیتي انتخابات شوي وو، خو تر دې دمه بلدیتي نمائندګانو ته اختیارات او مالي پانګې نه دي ورکړل شوي. لا هم خیبر پختونخوا حکومت د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېر وختونو کې په بار بار ویلي چې پیسې نه لري. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د پېښور هایکورټ لخوا د مقامی حکومتونو په اړه د سپتمبر په 15مه یو تحریری فیصله جاری شوې ده چې پکې د مقامی حکومتونو په قانون کې په 2022 کې د صوبایي اسمبلی د لارې شوې ځینې بدلونونه کل عدم ګرځولې شوې. پېښور هایکورټ په 1300 صفو مشتمله ده فیصله له خبریالانو او د مقامی نمایندګانو سره د سپتمبر په 15مه شریکه کړې ده چې پکې د 2022 هغه ترمیمونه کلدم ګرځولې شوی چې تر مخه د تحصیل چیرمینانو او میرانو نه ځینې اختیارات واپس اخیستل شوی وو، او په فیصله کې لیکل شوی دا ترمیمونه د بلدیتي انتخاباتو وروسته شوی وو، نو ځکه عدالت دا بدلونونه غیر قانوني او غیر آئینی وګرځول. هم د دې فیصلې په اړه د بره دیر ضلع د دیر تحصیل چیرمین رفیع الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې د عدالت لخوا د بلدیتي نمایندګانو په خواستونو د هغوی په حق کې د فیصلې جاري کولو ستاینه وکړه، خو رفیع الله خان دا هم وویل چې دا فیصله عدالت د مئی په میاشت کې اورولې وه، خو په تحریری توګه عدالت په دې کې ډېر د ځنډ نه کار واخیستلو.
نو هغه کې چې مونږ لاړو کوټ ته، نو په کوټ کې مونږ دوه کیسونه فایل کړل چې یو د زمونږ د اختیاراتو د 2019 ته ایک والا کیس وو، او دویم چې کومونو هغه زمونږ د فنډ ریلیز وو چې څنګه په پی ایف سی کې زمونږ کم از کم 20% شیر دی، او په هر بجټ کې به دوی پیسې ریپلټ کولې، او مونږ ته به هغه پیسې نه ملاوي دي، او دوی به خپل په منتخب ایم پی ایګانو او منسٹرانو په لاسو نه دغه پیسې لګولې، چونکې مونږ ته هغه پیسې هم ملاو نه شوې. خلکو ته په هغه کې ونیچ دي سطح باندې ډېره زیاته ستونزې ستړې وه. دا د یو مقامي حکومتونو سره په اول ځل باندې دومره ظلم او زیاته، دا په یو حکومت کې دومره ظلم او زیاته د بلدیتي منتخب نمائندګانو سره نه دی شوی، لکه څومره چې صوبایي د پی ټی آی حکومت وکړو او دا ظلم یې وکړو. بل طرف ته غټ ظلم دا هم دی چې عدالت فیصله وکړي وربلې زمونږ آرډر زمونږ په حق کې وکړي، هغه فیصله زمونږ درست تسلیم کړي، خو بیا مونږ ته په ریټن فارم کې نه راکین چې هغه نه راکین، په هغه کې هم تقریبا دا څلور میاشتې واوختي.
رفیع الله خان زیاته کړه چې دوی په عدالت کې بلدیتي نمائندګانو ته د فنډونو جاري کولو کیس هم ګټلی، خو تر اوسه دوی ته مالی فنګ نه دی جاری شوی، او د دې مسلې په سر دوی د سپتمبر په 13مه په پېښور کې یو ټولګوندي غونډه هم رابللې ده.
مالی د فند حواله سره کوم پیسې راتم زموږ په کې شوی دا دوی موږ ویلې دي چې ون ټایم به تاسو فند ریلیز کوي، دی دوی به تاسو غوړ خپل چې څومره د حقونه دي هغه به درکې، تاسو فدر زیاره د هر یو ویلج کونسل په پاپولیشن باندې د فند ډیسټریبیوشن کیږي، نو هغه پیسې هم موږ ته په ریټن کې نه ملاو چې څوک په ریټن کې ملاو شي، دا هم ان شاء الله موږ راوځو. موږ پیسې لکه په 30 تاریخ باندې زموږ دلته آل پارٹی کانفرنس هم راوخته ری په پېښور کې د زبیر علی صاحب په دفتر کې ټول د ټولو پارټو مشران او خلک به راځي.
په پاکستان کې اکثر د پوجي امیرانو د حکومتونو په دور کې مقامی حکومتونو ته زیات اختیارات او فنډونه ورکړل شوي، دا چې ولې سیاسي حکومتونه بلدیتي ادارو ته د مالی پانګو او اختیاراتو ورکولونه ډډه کوي. په پېښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي،
پوری بلدیتی یا مقامی حکومتونه زمنګ د آئین تحت اغه تا
د آرټیکل 147 تحت یو لیگل کور حاصل دی او دا د جمهوریت بنیادی کئی ګڼل کیږي. خو د بده مرغه حکومت بلدیتی حکومتونه دی چې په خبر پختونخوا کې جوړ دي درې نیمو کالو باوجود دوی ته سرکار یو روپۍ ترقیاتي فنډ نه دی ورکړی. خو د هغې غټه وجه دا ده چې ایم پی ایګان وایي چې په ټرانسفارمر دیم زما تصویري په جومات په سولر دیم زما تصویري او هغه چر دا نه غواړي چې په دې سیز باندې چرته د کونسل یا د بل چا تصویر راشي.
یاد دې وي چې په پختونخوا صوبه کې په اخیرانی ځل په 2002 کې بلدیاتي انتخابات د 2019 د بلدیاتو د ترمیمي قانون لاندې شوی و، خو تر دې دمه بلدیاتي نمایندګانو ته مالی فنډونه او انتظامی اختیارات نه دي ورکړی شوي. او د دې مسلو په سر بلدیاتي نمایندګانو په بیا بیا احتجاجونه هم کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردوکو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي دوی غواړي چې له افغانستان سره خپل تجارتي اړیکې هغه بحال کړي، او دوی دا هم ویل دي چې په دغه لار کې کوم ستونزه راغداري چې له افغانستان سره ټولي تړلې دروازې هغه دي خلاص کړل شي، چې دا رنګ دوی په آزادانه توګه خپل کاروبار له افغانستان سره وکړي. دوی دا هم وایي چې دغه کاروبار بحال شي نو په سیمه کې به امنیت ته لار هواره شي. بلخوا د خبر پختونخوا اسمبلی غړو ویلي چې دوی به کوشش کوي چې دوی دغه غوښتنې پوره کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې ضلع ته یې د افغانستان سره تجارتي لار ورکول د پوره د زر بیړوندي اقدامات وکړي. په دغه برعکس د ضلع یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
افغانستان یوان او د میش په انګور اډا باندې د افغانستان سره دیوالیار وا په چکلا د میش پارټیشن وشه دوی ضلع شوې اپر لوور وزیرستان شول. نو اپر وزیرستان دا بالکل په مان شي سور دی. دغه په برعکس څورا چې کوم جرنلون دی یا فور کمانډر دی یا آی جی ایف سی دی، دغه دا باقاعده اعلانات وکړل چې مسجد قوم ته د افغانستان بارډر ته رسایي ورکړي چې دوله باندې هی وا تجارتي یار خلاص شي. نو د مسجد چې کوم ضلعاتو چې اپر وزیرستان ورته ویې شي دغه شو تجارتي سرګرمي شروع شي. خو د شاجه ډیفیکشن خو د بارډر چې کوم روډ دی وایا شوال وایا منګړیته افغانستان ته دغه روډ خو اپروول وشه، خو دې څا پورې نه د صوبې د طرف نه، نه د وفاق د طرف نه، نه د آرمی د طرف نه څه داسې اقداماتو خستي شوي دي چې سړی پابندې د اطمینان اظهار وکړو چې بندې په دروتلین کې یو دوه درې پنځه کولک شو د مسجد کوم ه څه نه څه لیاړ افلوس شي. دلته پایدار امن پایش د چا وي، نو دلته دا پایدار امن د روزګار او د سهولیت سره تړلی دی.
د لادې سیمې یو بل مشر ملک سلیم ماسید د افغانستان سره د تجارتي لیار ګټه په دارنګ بیانوي.
افغانستان سره یو داسې لیار لکه د انجیرا ډیولا دو یا د شمالي وزیرستان دو دا خو کا جوړه شولا وزیرستان او ابود هشي، بلکې د وزیرستان خلکو ان شاء الله دا کاروبار زیات شي چې ټوټه د وزیرستان شپنجي د ګورته روتاګ وي ان شاء الله هیڅ ضرورت نه وي. خو د وزیرستان مقصد د پورا دا لیار ډیر به حد ضروري هدو صوبایي حکومت ته همیشه اپیل کوي مرکزی ته یې حکاوي کا دای غوړي چې د مسجد په علاقه کې امن روشي ابودی روشي. دغه د پورا داغه د افغانستان سره د شاول په لیار یې ماکین د لوریاوي کا د لادې د لوریاوي ها چې یو داسې جوړ شي روډ چې دله پر تجارت وي تاګ رو تاګ وي د مسجد علاقه اپر وزیرستان ان شاء الله ابود هشي امن او هپشه روشي. مې پر زور اپیل کوي چې په دادا صوبایي حکومت ها مرکزی ها کور کمانډر ته ها بلکې آرمی چیف ته ها ویایي چې په دا بندا عمل درآمد وشي او جوړ دا هشي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر زیرې اوسیدونکي د افغانستان سره د تجارتي لیار غوښتنې په باراکښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولي. هغوی په ځواب کښې وویل
ډېر وخت دا مسله دو ټول اول خو دا چې امن امان سره تړلې ده. چې امن امان وي نو کاروبار وي، روډونه جوړېږي، بارډر خلاصېږي. خو چې امن امان نه وي نو وان شنګه چې کولا وم چې ما څه फायदा نه کړی بالکل دا پای سره باندې ډسکس شوی و دا به خالي بارډر نه دی راوي دغه به بارډر پر د روډ هاوس سره وی چې په باندې غاک ټرافیک عام درست دا ته بیا چې کلا د سندولینا ور لکه چې تاسو ماکین ته به ماکین نه پوس اول د بارډر پر د کین روډ جوړ دی دا د مدي سره وی بارډر روډ چې کی ا روډ د دې په مطابق وایټ کوي سره وی به په نو په شو ورک وی چې کله ټولنه ټولنه شي مسلات او ان شاء الله دا د یو پایپ لاین چې هم دا یو د پای سره باندې ډسکس شوی هم دا او دا د
دی سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی دے حکومت چارواکیوں نے دا وشتنا ہم وکڑا چی ضلع تا یہ افغانستان سرا تجارتی لیار زر ورکول دے پورا دا بیڑواندی اقدامات وکی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تو خبرنو لنڈی چوان دیکھو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد پوز مشر فیلډ مارشل آسیم منیر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د سپتمبر پر 15 په دې لیدنه کې د واشنگټن اسلام آباد ترمنځ په مهم چارو خبرې وشوې. ویډیو پاکستان وایي شهباز شریف باور څرګند کړی چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابلو ګټو لپاره همکاري لا نوره پیاوړې شي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې یوولس کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په ډیر اسماعیل خان کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو دوه دوه مشر فصیح الله مشال ډوټ وویل چې دا پیښه د سپتمبر په 26 رامنځته شوې. د بلوچستان د گورنر جعفر خان مندوخیل په کور کې د ناڅاپي ډزو په پیښه کې د دوو پولیسو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي. د جوب د پولیسو مشر ایس ایس پی شوکت محمد د پاکستان لډان او نورو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې درې زده کوونکي او دوه پولیس افسران ژوبل شوي. شوکت محمد وایي په جوب ضلع کې موجود د گورنر په کور کې د سپتمبر په 26 د یو ساتونکي لخوا د غډزې په غلطۍ سره شوي دي. ملک د پاکستان جیو ټي وی بیا وایي چې زده کوونکي له گورنر سره د ملاقات لپاره ورغلي چې هلته یې له پولیسو سره څنګلتیا رامنځته شوه. البته دوی نور وضاحت نه دی ورکړی چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې. د ملګرو ملتونو وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د فایبر انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستې هڅې ګډې وډې کړې دي. د دغه سازمان په بیان کې چې د سپتمبر په 26 ایکس باندې خور شوې پکې راغلي د انټرنیټ بندېدو د مرستندویو موسسو ترمنځ اړیکې پرې کړې چې ورسره د مرستو رسولو بهیر اغېزمن شوی. د مهم خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نوای کې هم یو شمېره موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې یو شمېره سفارتي سرچینې وایي افغانستان ته د کډوالو له اخراج سره هممهاله ممکن ده د داعش خراسان څنګه پیاوړي شي. فرانس پریس د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله دغه راپور داسې مهال ورکړی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو اخراج په بېساري ډول روان دی. د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان هم خبرداری ورکوي چې سخته بېوزلي او د کاري فرصتونو نشتوالی کولی شي چې ځینې کډوال وسلوالو ډلو ته جلب شي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان ته لګاونډي هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمېر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتیک او امنیتي سرچینې ویره څرګندوي چې ستن شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش لخوا جلب او جذب نشي. هغه ډله چې د طالبانو حکومت یې د ځپل کېدو ادعا کوي. فرانس پرس خبري اژانس پنځم د سپتمبر په 25 په یو راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنیدل داسې مال چې د هیواد د بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و ډېر لوړ خطر شته چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شویو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني. یو اروپایي ډیپلوماتیکي سرچینې هم فرانس پرس ته ویلي موږ پوهیږو چې ځینې افغانان د عقیدې له مخې نه بلکې د اقتصادي اړتیا له مخې د ترهګریزو ډلو غړیتوب مني. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ایران او پاکستان په وروستیو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې نږدې 3 میلیون افغان کډوال له دغه هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. چپه خبره د شمیر د نړۍ په کچه تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. فرانس پریس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوات له قوله زیاتوي، ستنېدونکي کډوال راته ګروسته له سترو ستونزو سره مخ کیږي، لکه د کار نشتوالی، د اوسېدو ځای نه لرل او د لومړنیو خدمتونو نشتوالی. داسې حالت چې هغوی د منفي کړنلارو په وړاندې په ځانګړي ډول د وسلوالو ډلو له لورې د ناوړه استفادې پر وړاندې زیانمنونکي ګرځوي. د کډوالو د چارو کارپو یونس محمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې ستانه شوي کډوال د ترهګریزو ډلو د جلب او جذب پر وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګڼل کیږي.
یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي، خو محرومیت، تعصب، بېوزلي، د پوهاوي نشتون او د ښه تعلیمي نظام نشتوالی د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډېر شي، او دا وسلوالو ډلو لکه داعش او نورو ته دا زمینه برابروي چې په اسانۍ سره له دې محرومو او ډېرو زیانمنو خلکو ناوړه ګټه واخلي.
نوموړی ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د بېوزلۍ او بېکارۍ عوامل له منځه یوړل شي او ستنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابر شي. مخکې له دې هم نړیوالو سازمانونو او د سیمو ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګریزو ډلو د شتون د دې ډلې د جلب او جذب او فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او فعالیت نه لري او د داعش ډلې هم ځپلې ده. داسې مهال چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تېرو 4 کلونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دغه هیواد کې د 2 خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د تېر لمریز کال د قوس په 1 نیټه په هغه برید کې چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومنو، د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هم ووژل شو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوردونکو د خبر زلی د باړي سیاسي اتحاد غړي وای چې د دوی یوې مذاکراتي ډلې د سپتمبر په 14 په پیښور کې د افسي ځواک مشر سره ولیدل او هغه د دوی غوښتنه ومنله. دغه مذاکراتي ډلې غړو ویلي چې د افسي ځواک مشر د تیرا کاخیل په پیښه بخنه غوښتي او وجل شوی کسان یې بے ګناه ومنله او دوی ته یې باور ورکړل چې بیا به داسې پیښه نه کیږي. تر دې مذاکراتو وروسته د سپتمبر پر 14 شپې مهال په کې احتجاجي پرلت ختم شو. دا تر هغه وروسته دا چې د اني شاهدینو په وینا د سپتمبر په 2 په تیراکا خیلو شډل کې د پاکستان د پوز په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 ادی وګړي وژل شوي وو. تفصیل فرهاد چینواریا کوي.
د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد الله پردي مشال ریډیو ته ویل چې د اف سي ځواک مشر د تیرا کا خیلو شډل سیمې په پیخه بخنه وغوښته او د دوی وژل شوي کسانی شهیدان او بې ګنا تسلیم کړل نو ځکه یې احتجاج ختم کړ.
ای جی اف سي دا بې ګنای ډیکلیئر کړل چې بالکل دا بې ګنا دي او مفهم غوړو وې تحریری مفهم له زې سینیئر سره مشوره وکم. یاله پس جرګار وغله او مظاهرین یې مطمئن کړل وسرا ورساو او یو قوم وو او دا د پس په سابو کور کمانډر سم به قاعده ملاقات وی او جرګه به مخکې فرماتب کوي او جرګې او هم مطالبه دا هم دو چې بالکل په خیبر یا په فاټه اپریشن بند کړئ شي چې نور دا واکې په مخه لا یا منځل نه روځي.
په دې مذاکراتي ډله کې شامل د باډي تحصیل چیرمن مفتی محمد کفیل پردی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دینه پس با د پیښور کور کمانډر سره ویني او په سیرا کې په روانو پوځي عملیاتو بور سره خبرې کوي چې هلته دی نور دا عملیات ختم کړل شي او د عامو خلکو آبادیو په نښه کولو نه دی ډډه وکړل شي. په تیرا کې عیني شاهدانو د خیبر ضلعي سیاسي او قومي مشرانو دعوه کړې وه چې په تیرا اکاخیلو شډله کې د سپتمبر په 2 نیټه د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې یو شمیر کورونه په نښه شوي وو او خواوشا 30 کسان پکې وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې پوځ هلته بمباري نه ده کړې او په دې کلي کې وسلوال موجود وو او بارودي مواد یې ځای په ځای کول او خپل بارود پرې چاودېدلي دي. خو بیا د خیبر ضلع د پارلیمان غړو د هغې سیمې دوره وکړه او هلته نه د جیټ جازونو د توغندو ټوټې راجمع کړې او ویې ویل چې دا کسان ټول بې ګناه وو او تحسی و وصلوال نو موجود او نه هم بارودی موادو چاودنه شوی. د سپتمبر په 4 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور باډې ته ورغلی وو او د تیرا پاکاخیلو پیښه کې وژل شویو کسانو فاتحه کړې وه او دوی په دې موقعه ویلي وو چې دا کسان بې ګناه وو. خو تر اوسه د پوځي چارواکو لخوا کومه تحریري بخنه مخې ته نه ده راغلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
مشال راډیو ته غوږیستی اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د سپتمبر په 4 مشال راډیو ته ویلي وو چې پوځ یې په سیمه کې د وسلوالو ضد عملیات کوي چې ځینې وخت د پوځ لخوا توغول شوې ګولۍ هغه دوی په کورونو راپریوزي چې دا راز خلکو ته پکې مرګ جوب راوړي. دی وایي حمله دغې وجې ډېرې خلکو له سیمې کړي کړي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان انتظامي او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال راډیو ته ویل چې په ضلعه کې پوځ د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي او دغه راز دی وایي چې پوځ کوشش کوي چې په دا راز عملیاتو کې ولسته مرګ جوبله وانه وړي او دا رنګ سیمه له وسلوالو پاک کړي. نور تفصیل اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځ یې په سیمه کښې د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات په وخت د عام خلک کورینا په هدف کوي چې په وجه یې د سیمې نه خلک په کډې کولې بنې مجبور شوي دي. په دغه برعکس د اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر ویایي کامران وزیر نه دا هم وروي چې د وسلوالو په خلاف د پوځ هدفي عملیات په واجه د سیمې کې کلیه نه خلک په کډې کولې بنې مجبور شوي دي.
اعظم تک نشتی اشرف خیل کلای ادا خیل و سرا سر کی خیل چکی من دے کہ جتن گتا ہے تا دا کوری دی دا مکمل خالی شوی دی او ہارا کر وسی دی تو کو در اسماعیل خان پنڈے او پشاور دے لکے تا کروا سوال نو پارین چکین دے اپریشن کلا دے پتہ کہ دل خاص نقصان رسو لای دے عوام کا نو دی می چکین نکی جی چو حکومت ار دے خیر خوا جوڑ شی دا خلق د خپل معاوضہ ور کو پلیز بار بار مطالبه کړي دی بار بار غوښتنه کړي دی خطر ته پیغام عمل شوی نه دی او نه حکومت په دامن کې سنجیده دی
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د عوامی نیشنل ګوند غړی ایاز وزیر ویایي چې پوځ د وسلولو په خلاف هدفي عملیات په وخت د عام خلکې خیال نه ساتي دی سویلی وزیرستان انتظامیہ و چارواکی د نوم نو وشول پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې پوځ د وسلول په خلاف هدفي عملیات کوي او د دغې عملیات په وخت کې کوشش وی چې عام خلک ته نقصان ور نه کی خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریڈیو تا دا هم وویل چې د پوځ هدفي عملیات په وخت د عام خلک کورونا هدف کول بند نه کړای شول بیا وی د سیمه اوسی دن کی په احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال دا ریڈیو ترسنگ پا ویب سائٹ فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو دورزی لا تازہ حالاتو اور روانو چارو خبر دی ز تاریخ رگزائم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
مشال ریډیو دغه ستوردونکو اوس دې تر ازو چې د خبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې دا وخت شپې او د ورځې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري د ځینو کسانو په وینا په څلیری ساعته کې تر اتلسو او یا د دینه اهم زیات لوډ شیډنګ په کلیوالو سیمو کې کیږي لوډ شیډنګ د خلکو کاروباریانو ژوند سخت اغیزمن کړی په زیاته او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ په کمی سمبلی کې هم د سپتمبر پر 23 بسونه شوي له پېښور د شبیر مجان راپور اوري
دا ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د شپې دروازې دوه وختونو کې تر ډېر وخت د بجلی لوډ شیډنګ خلک تنگ کړي دي دی وایي چې نه اعلان شته نه ټاکل شوی وخت او نه د شپې وي او نه د ورځې چې له وجې نه عام وګړو په خصوصي توګه په کورونو کې د ماشومانو زنانو ناروغو او مشرانو ژوند ډېر اغېزمن وي دی وایي چې باید لوډ شیډنګ لا یو وخت وټاکل شي ځکه د غټو بلونو ورکولو باوجود د ضرورت په وخت دوی ته بجلی نه وي محمد وصال خان وایي سولر یا شمسی نظام لګول د هر چا د وس کار نه دی انا هغه ټول ورس کار کوي چې دوی په خپل ضرورتونو پوره کړي
دا لوډ شیډنګ نه کوجه ګمې سم نه سور جوړ شوی دی او بغیر سچ ګمې نو وینا بغیر سو اطلاع او نوټیفیکیشن نه یو شیز نه د شپې خو بالکل ټول شپه بجلی نه وي دروازه چې ګمې سحر 9 بجې چې لاړ شي نو بیا ټول لمس پهین 2 بجې چې نو غره راځي نو دا کم راغی انصاف دی نو دا غو ضروري نه چې سولر چې ګمې هر ټیم کار کوي یا سولر دې هر سړی لګوري وي نو دا هر چا ضرورت دی لای چې سونا بزنس سایت ته چې ګمې نو سونا نقصانات دي لدی بجلی لا سکی ځکه ټول هر څه په بجلی باندې چې بجلی نه وي نو دلته په ګمې بزنس هم په ټاپه باندې وراړي په کار دای چې دا واپدی والا باقاعده چې ګمې نوټیفیکیشن کوي چې را په دې روز باندې یا په دې ټایم باندې ومنګا بجلی بندو او په دې ټایم راځي
موجوده وخت کې زیاتره روزګارونه د بجلی سره تړل دي او چې بجلی نه وي نو دغه روزګارونه هم ډیر بد اغیزمن شي تاسو نه لوي چې دې روزګارونه یو خو په ټپه ولړ دي نو بل خو ډنګي ماشو له وجه هم خلق تنگ دي نه چې بجلی نه وي نه د ماشو چیچلو اندېښنې هم زیاتې وي او سرنګ بزان او خپل ماشومان د ماشو نه بچو ساتي اسلام آباد کے خبریال فواد یوسفزے دوابڈا پا باب لہم رپورٹنگ کوی مشال لیڈو توائی چو دوابڈا چارواکو ترمخا کم زے کے چی بلونا کم ورکڑی کی گی نو حل تلو شڑنگ سیوا وی
نن سبا دا چاٹے جوالا لوڈ شیڈنگ نہیں سکے بجلی کم ادا لگا ڈیمانڈ سیوا دے کا نا لگا مگر 25-26,000 ٹاپ پول منگا ایزیلی چی کم دے کا نا نو دا ڈیمانڈ منگا پورا کولی شروع دا منگا لگا دو وقت چی کم ٹرانسمیشن کیپیسٹی دا 25-26,000 میگا واٹ تھی کا نا نو دا اس چی کم چلی گی دا AT&C بیس لوڈ شیڈنگ نے دی چی کم فیڈر مانے رو را دا کمی دا لاس سیوائی نو پاگی با لوڈ شیڈنگ سیوائی
ملخوا قامی سملے کے دا کابینی اور سیکریٹ کمیٹے دا بجلی نروا اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر سخت ٹکو کے گندل دے اور دا کمیٹے مشر ملک ابرار احمد دا زیاد لوڈ شیڈنگ دا برخنا دا قامی تنظیم اداری یا نیپرا لخوا دا ٹاکلے شو پالیسو اور لارخونو سرغڑاونا بلے دا دی پدیش خڑا باندے دا وابڈے چروا کی رلتن کے غنڈا کی ہم را بلے دی چھ پدی اڑترے بختن وکڑی شی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو دغه غوښته اوس راځي بلې موضوع ته. نړیوال بینک په راپور کې وایي چې په تیرو دریو کلونو کې پاکستان کې د غربت شرح خطرناک کچې ته لوړه شوې ده. د سپتمبر پر درویشتمه خپور کړي دی راپور کې ویل شوي چې دا کچا له 2000 کال لهیسې بیا مخ په زیاتېدو ده. دا په 2023 مالي کال کې 3.3% ته راکمه شوې وه او نن ورځ 3% ته رسیدلی. دا چې اقتصادي پوهان او شنونکي د دې وجې څه یادوي، ذمهوار یې څوک ګڼي او څنګه ور باندې قابو میندل کېدی شي، تفصیل له پېښوره د شبیر مجان پرې راپور کې.
دا نړیوال بینک لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان کې د ملي بېوزلۍ کچه په کال 2001 او 2002 کې له 3.3% څخه 3.3% ته راټیټه شوې وه، خو د کال 2006 څخه بیا په زیاتېدو پیل شوه او په 2023 مالي کال کې د بېوزلۍ یا غربت کچه 3.3% وه چې په 2023 او 2024 مالي کال کې د 3.8% ته لوړه شوه او اوس د 2023 او 2024 مالی کال کې د غربت شرحه 15.3% ته رسیدلې ده. په دغه رپورت کې راغلي چې تیرو دوه لسیزو کې په پاکستان کې د غربت د کمښت اصلي لامل د غیر زرعي یا غیر کرنیز آمدن کې زیاتوالی و، ځکه چې ډیرو کورنۍ له کرنې یا زراعت څخه ووتلې او واړه واړه روزګارونه یا دیاړې پیل کړې. دا چې د اقتصادي چارو پوهان څه نظر لري، نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سهیل احمد وایي
پاکستان جی یوازې انفلیشن خو مسله نه ده، سټرکچر چې کوم ایشوز نه غړي رضایت دي کنه. تاسو دا ویل شي چې یارا پاکستان کې ډېر خلک چې کوم دي نه انفارمل جابس دي یا لو پروډکټیویټي ولا جابس دي کنه، چې دا غي ور ډېر کمی یا وړ وړ نوکری کوي. دا غي د وجه چې کوم دي د خلکو دا چې کوم ویج چې کوم تنخواګانی کنه هغه په ځای ولاړی چې کوم کس یو نه بیا وا دو کو بیا دو درې بچی شو تنخوا دا غو نه سیوا شوی کور نه. پاکستان کې انډستری شته نه مون سره، نو چې کوم پڑھا لیکا خلک دي یا چې کوم نوجوان دي نه سره کار نشته، نو هغه اٹومیټ دي د پاورټی لائن انډر ایوری ایئر تقریباً 51.5 ملین 1500,000 چې کوم پڑھ لکھا خلک دی مارکیٹ ته راځي سره نو کرے نشته ولې زموږ سره هغه شان انډسٹریل اپورچونیټیز اویلیبل نه دي دا شرط زموږ چې دا اکنامک انسٹیبلٹی دا پولیټیکل انسٹیبلٹی دا ډېر غټه مسله ده او تاسو ګورئ تر شی زموږ گروتھ ریټ 2.1% او زموږ پاپولیشن گروتھ ریټ کوم نه 2.7% دی چې کوم زموږ پر کیپټ انکم چې کوم دی فیکس آمدنی چې کوم ده نه دا غي کې ډېر غټه ایشو راغلی دا غي په بیس باندې زموږ ته را غربت چې کوم نه دا هغه د وجه هم سیوا شوی دی
دا به وزن لپاره بیرابل منصوبې او د وړو روزګارونو لپاره قرضې او هنرونو لپاره تربیت ورکون کې په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري سازمان خویندو کور ډیپټ ډایرکټر رضوانه وای چې خو د تعلیم لواجی خلکو نوکرو ته مخه کړې ده او روزګارونو ته شا کړې ده آبادی هم ډیره سیوا شوې ده بل زنانه د دې هیواد 52% دي خو زیاتره د دوی انحصار په خپلو نارینه دی او هیڅ روزګارونه نه کوي نو همدغه وجه ده چې د غربت شرح سیوا شوې ده
ټولنه پہله وجه دا ده چې پاکستان پاپولیشن ورځ تر ورځې زیاتېږي اور خلکو ته اپرچونیټیز هغه شانته نشته او بل دا چې ایجوکیشن هم زیاتېږي لګیا خلک بی ایس سی ایم ایس سی پی ایچ ڈیز ناستی هغه د پارم جاب اپرچونیټیز نشته دي او د دې یو خو غټه وجه دا ده چې اویرنس خلکو کې نشته خلک چې د خپل روزګار د پاره او خپل انکم زیاتولو د پاره دا سلاره نه ګوري چې هغه زموږ په خپل لاس کې وي چې کوم موږ سره اویلیبل ریسورسز دي په هغه باندې سوچ نه کوي موږ بناست یو چې چونکی زموږ حکومت سره دومره اپرچونیټیز نشته حکومت هم دومره جابز نشي پروډیوس کولای چې ټول خلک آن جاب شي نو د دې بیا واحد حل دا کېدای شي چې زموږ خلک چې دي هغه واړه واړه بزنس سٹارټ کړي او یا اګریکلچر طرف ته لاړ شي
دا چې حکومت په دې بابل څه کوي نو خیبر بینک کې د وړو روزګارونو لپاره قرضې ورکوونکي پراجیکټ مشر نګت اشرف په دې بابل وایي
دا ډیفرنس زموږ سکیمز دي هغه کې چې د پرایم منسټر یوت بزنس لون دی چې هغه ایس بی پی پکې سبسډي ورکې د دینه علاوه کریډټ ګارنټي سکیم دی هغه صرف سپیسیفیکلی ویمن لپاره دی د دینه علاوه اګریکلچر ڈیفرنٹ پروڈکٹ موږ سره دی ایس ایم ای کې سمال اینڈ میډیم انٹرپرائزز کې ڈیفرنٹ پروڈکٹ دی مایکرو فائنانس کې دی دی کې گورنمنٹ سپانسرډ سکیم موږ سره سره ساس هنر دی هغه کې موږ فائنانسنګ ورکو خاص کر مرج ایریا کې موږ کافی فائنانسنګ کړی دی دا ټول سکیم د دې مقصد دا دی چې کم کسان په سمال سکیل باندې کار کول غواړي یا غی سره آئیډیا وی یا غی سره سکلز وی نو موږ هغه سپورټ کوو موږ هغه موټیویټ کوو او چې دینه دغه ته فائنانس کوو چې هغه خپل مطلب لایف چې دی هغه بهتر کی هغه پاورټی لیول چې دینه هغه نه روزي او مطلب دا چې امپاورمنت هم هغه اوشي لیو بل دا چې امپلویمنت کریشن هم سوسایټی ته پاره اوشي
دوی زه تکړه چې خزانه محکمې هم په دې رپورت دریز راغلي چې تر مخه د غربت جاتې دوه اصلي عملونه کرونا یا کووډ 19 راتل سخت سیلابونه او اقتصادي فشارونه دي چې ډېر مخفوه د هیوادونه اغیزمن کړي دي حکومت د دې ننګونو د حل لپاره اقدامات کوي په شمول د بینظیر انکم سپورټ پروګرام پراخول او د کارموندنې فرصتونه رامنځته کولو د زراعتو یا کرنې او واړو کاروبارونو ملاتړ لپاره اقدامات په مرکزي کچه د غربت لمن جوړولو لپاره ګډ شمېر پروګرامونه هم د دوی په وینا حکومت پیل کړي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اردن کو دا خزینہ کرکٹ نړیوال جام په هند او سریلانکا کې به تر سره کیږي په دې جام کې د پاکستان هند سریلانکا آسترالیا انگلینڈ او داسې د یو شمېر نورو هیوادونو لوبډلې برخه اخلي پښتانه دا ده چې په افغانستان کې د جنوب په سپورټي هلو ځلو طالبانو بندیز لګولې نو آیا د افغانستان لوبډلې به په دې کې برخه اخلي او کنه تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې ورو
دا څلورم ځل دی چې هند د ښځینه کرکټ د نړیوال جام کوربه کیږي او د سریلانکا لومړی وار دی د ښځینه کرکټ د یو رسنیو لوبو نړیوال جام تر بلې هرې لوبډلې آسترالیا ډیر خپل کړی دی د آسترالیا ټیم په تیرو 14 اتلولیو کې وخت پلی کړی دی او سش کال هم د تیر جام د اتل په توګه برخه اخلي سش کال د آسترالیا بنگلادیش انګلستان هند نیوزیلند پاکستان جنوبی افریقا او سریلانکا لوبډلو برخه پکې اخیستې ده هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښ لوبډلې نیمه پایلوبې ته ووزي پایلوبه به بیا د نومبر په دوهمه تر سره شي د دې نړیوال جام د پیل مراسم د هند په ګوهاټی کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې په پام کې دي او لومړی مسابقه د دې جام د دوو کوربنو ترمنځ ده، د سریلانکا او هند ترمنځ. د بالیوډ د سندرغاړي شاریا ګوشال په سندره به دا مراسم پیل شي. ګوشال د هند له هغو سندرغاړو څخه یوه ده چې ډېرې جایزې یې ګټلې دي. د ښځو د کرکټ نړیوال جام په څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. تر اوسه دا اتلولي د اتو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې ده او تمه ده چې بله پله یعنې په 2029 کې دا سیالي د لسو لوبډلو ترمنځ وشي. که څه هم د ټیمونو شمیر په دې جام کې زیاتی شي، خو افغان ټیم چې له کومو ننګونو سره مخامخ دی شاید دا هیله ونه لري چې په دې جام کې به د ګډون چانس ترلاسه کوي. په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، د ښځو پر سپورټي لوبو یې بندیز لګولی او د کرکټ د ښځینه لوبډلې لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. سږ کال د کرکټ نړیوالې شورا هڅې پیل کړې چې د افغانستان د ښځینه ټیم لوبغاړي سره یو ځای کړي، د هغوی روزنه وکړي او د تمریناتو مناسب چاپېریال ورته برابر کړي. په دې ترڅ کې د جنوري 1 د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو یو لس کسیزه ډله د بی پولي ښځینه کرکټ لوبغاړو له ټیم سره مسابقه وکړه. دا لوبه د استرالیا په ملبورن کې ترسره شوه او دا د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه چې د 2 وکټو په توپیر یې بایلوده. د سږ کال د نړیوال جام بل سیاسي اړخ دا دی چې پاکستاني لوبډلې په هند کې له لوبو څخه ډډه کړې ده. د همدې لپاره د کرکټ نړیوال شورا څو میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د پاکستان ټولې لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او که د پاکستان لوبډله نیمه پایلوب یا پایلوبې ته ووته، هغه مسابقه به هم په سریلانکا کې وشي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.